رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
رسیدیم به پایان این مجله خبری از صبحانه رادیو آزادی. برنامه های ما ادامه دارد. حالا با همکارم اجمل اند باشید. آقای اند خوش آمدید.
دیر از زیاد هم منن از ستر فروغ قدرمون و آوریدون که وقت پا افغانستان که در سهر اتوجه شوی. دوستان وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې د بادغیس والی ونتوانی د نوې ټاکل شوی والی چې دغه ولایت ته د سفر پر مهال یې هلیکوپټر په هوایی میدان کې راښکته شي. همدارنګه دا اوري چې ولسمشر ټرمپ ویلي که چیرته ثابت شي چې کوم هیواد په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو یا په امریکایي اهدافو د بریدونو په بدل کې وسلوالو ته پیسې ورکړي، امریکا به یې په وړاندې جدي اقدام وکړي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبره کړې ده. افغان چارواکي دا کوي چې 19 وسلوال طالبان د بلخ په شولګري ولسوالۍ کې په یوه جګړه کې وژل شوي دي، او د امریکا متحده ایالاتونو د سوریې پر یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو د دې هیواد د پوځي واحدونو پر قمندانانو بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبره کړې ده. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر ډیره راکمیږي.
We're at the lowest level in Afghanistan that we have been in many years. We'll be down to about 4,000 troops in Afghanistan, and that will be when.
په افغانستان کې زموږ د سرتیرو حضور په تیرو څو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی. په افغانستان کې به زموږ د سرتیرو شمیر 400 ته راټیټ شي. د ولسمشر ټرمپ د خبرو په ترڅ کې په تالار کې حاضر یو امریکایي چارواکي غږ پورته کړ او وویل چې په دوو یا درې میاشتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د موافقې له مخې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 8900 ته راټیټ شوی. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت ویلي و چې دوی په پام کې لري په نومبر کې د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخابه تو دمخه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر د وسنۍ غ نمایته را کم کړي. د امریکا ولسمشر وایي که ثابت شي چې کوم هیواد د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره انعام ټاکلی، عمل به یې بې ځوابه پاتې نه شي. نوموړي په همدې خبري کانفرنس کې وویل چې دی به په دې اړه جدي اقدامات وکړي خو که ورته ثابت شي. افغان چارواکي دا کوي چې 19 وسلوال طالبان د بلخ په شولګري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی. د شاهین قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی تیر مخام ازادۍ رډیو ته ویل چې دا پیښه پرون شوې ده.
از افغانای طالب در راستای سیاب ولسوالۍ شولګري ولایت بلخ پر موقعیت
های نیروهای دفاعی طالبانو د بلخ د شولګری ولسوالۍ په سیاب سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر موقعیتونو بریدونه وکړل چې افغان ځواکونو د هوایی قواو په ملتیا د بریدونه په شا وتنبول. په دین خطو کې 19 وسلوال طالبان وژل شول. خغلی رضایی وایي په دې بریدونو کې دوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت د مستحقو ښوونکو لپاره د کوچنیو پورونو د ورکړې لړۍ پراخوي. د دې وزارت چارواکي وایي اوس مهال په یو شمېر ولایتونو کې د ښوونکو لپاره د پور ورکولو وجهي صندوق فعال دی. خو وایي په پام کې ده چې په روان کال کې د لړۍ بلخ، کندهار، خوست او بدخشان ولایتونو ته هم پراخه کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندي نوریې نزهت د پنجشنبې په ماښام ازادۍ رډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې موږ د دوله سره تر سلور ویش زر افغانی قرضه ورکو. البته نیازمند ښوونکو ته په اوسمهال کې موږ په هرات، کابل او ننګرهار ولایتونو کې دا صندوق فعال لرو. په روان کال کې ځینې نور ولایتونو کې موږ دا صندوق فعالو.
دا چارواکو په خبره د 1499 مالی کال په لومړی شپږ میاشتو کې سباندې شپږ ویش میلیونه او بیا سره افغانۍ ل کلنې ګټې پرته خوونکو ته د پور پتوګه ورکړل شوې دي. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې پر یو شمیر لوړپوړو حکومتي چارواکو د دې هیواد د پوځي واحدونو پر قومندانانو بندیزونه لګولي. دا اقدام داسې مهال وشو چې واشنگټن د سوریې د ولسمشر بشر الاسد پر حکومت د مرستو بندولو په هدف اقداماتو ته دوام ورکړي. د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بندیزونه د ولسمشر اسد د رسنیو پر لوړپوړي مدیر لونا الشبل او د سوریې د واکمن باسکون پر یو مطرح غړي محمد عمار ساعتی بن محمد لګول شوی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو اعلامیه کې ویلي چې امریکا او متحدان به یې پر ولسمشر رسد او د هغه پر پلویانو تر هغو فشار ته دوام ورکړي څو د بحران لپاره یو سیاسي حل ته غاړه کېږدي. او د بلاروس سرنوالانو په دې هیواد کې د مخالفانو د شورا د تمویلونکو پر ضد دوسیه پرانستې. دغه شورا د نوي ټاکل شوي ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د مخالفانو لخوا جوړه شوي چې د واک د لیږد پر لارو چارو خبرې وکړي. دا شورا داسې مهال جوړه شوې چې د لوکاشنکا مخالفانو د ولسمشرۍ انتخاباتو کې د نوموړي د بیا ټاکل کېدو پر ضد پراخو اعتراضونو ته دوام ورکړی او دا کوي چې د اګست 9 نیټې په انتخاباتو کې درغلی شوې دي. دا مخالفان د نوې انتخاباتو غوښتنه کوي خو ولسمشر لوکاشنکا ټینګار کوي چې نه به استعفا وکړي او نه به نوې انتخابات وشي. دا بلاروس د لوی سرنوال دفتر پرون وویل چې د مخالفانو لخوا د شورا جوړیدل له قوانینو سرغړونه ده او د هغې د تنظیمونکو او تمویلونکو پر ضد د ملي امنیت د ګواښ په تور جرمي دوسیه پرانستې. ولسمشر لوکاشنکا د شورا جوړیدل د پر وړاندې کودتا ګڼلې ده. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې اوري چی دا امریکا ولسمشر وایي که ثابت شي چې کوم هیواد د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره انعام ټاکلی عمل به یې بې ثوابه پاتې نه شي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره په بادغیس ولایت کې د نوي ګمارل شوي والي په وړاندې د سیمه ییزو خلکو اعتراضونه یو مدني حرکت بولي او وایي هڅه کوي دا ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. په دې موضوعاتو په ریپورټونو سربیره اوري چې دا امریکا متحده ایالاتونو پرون رسمند ایران په وړاندې د بندیزونو د فعالیدو لړۍ پیل کړه. که وختو نور ریپورټونه هم لرو. همدارنګا لویدیزی ورسپانې یا د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي کتنه ورته لرو. له موږ سره اوسئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي که ثابت شي چې کوم هیواد د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره انعام ټاکلی عمل به یې بې ثوابه پاتې نه شي. د امریکا د استخباراتو په مخکینیو ریپورټونو کې چې د جون میاشت کې خپاره شوي راغلي و چې مسکو طالبانو ته د پیسو وړاندیز کړی څو په افغانستان کې امریکایي سرتیری په نښه کړي. هغه مهال ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي و چې په دې خبرونو باور نه لري. مسکو هم دا ریپورټونه رد کړي وو. سینن تلویزیونی شبکی تازه د امریکا د استخباراتي چارواکو له قوله ځینې ریپورټونه خبره کړل چې څرګندوي په افغانستان کې پر امریکایي اهدافو د بریدونو په بدل کې طالبانو ته د ایران لخوا نقدي جایزې ورکړل شوې. تهران دا ریپورټونه رد کړي او بیا ساسي بللي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر پرون د اګست په 16 په سپینه ماڼۍ کې په یوې خبري غونډه کې د یو خبريال د داسې پوښتنې په ځواب کې چې ګواګي ولسمشر په دې ډول مواردو کې چې د اقدام نه دی کړی وویل تاسو د امریکایي سرتیرو پر سر د نقدي جایزو پاړه هیڅ نه پوهیږئ. که پوهیږئ موږ ته ووایه. البته چې تاسو نه پوهیږئ. که وګورم چې دا خبره سمه ده او یو حقیقت دی نو موږ به داسې ګزار هغوی ته ورکړو چې سر به یې وګرځي. په کانګرس کې ډیموکراټان پر ولسمشر ټرمپ او جمهوري غوښتونکو انتقاد کوي چې د امریکایي سرتیرو د وژلو پاړه استخباراتي معلومات جدي نه دي ګڼلي. څو ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ازادي رادیو سره په یو مرکه کې په دې اړه وویل چې له خپل روسي سیال سره یې د هغه اندېښنو په اړه خبرې کړې دي چې د روسیې څخه طالبانو ته په افغانستان کې په امریکایي سرتیرو د بریدون لپاره د نقدی جایزو په اړشتاو په دې موضوع باندې ل خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره غږیدل. هغه همدارنګه په دغه مرکه کې ادعا وکړه چې ایران اوس طالبانو ته وسلې ورکي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په خپل دغه خبری کانفرنس کې یو ځل بیا په افغانستان کې د خپل سرتیرو د کمولو خبره وکړه. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو ته وویل چې په افغانستان کې به د سرتیرو شمیر ډیر راکم شي. هغه وویل د مهالم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور په تیرو څو کلونو کې تر ټولو ټیټه کچه ته رسیدلې ده. دا ولسمشر د خبرو پترس کې په تالار کې حاضر یو امریکایي چارواکي غږ پورته کړ او ویل چې په دوو یا درې میاشتو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر راکم شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د موافقې لمخې په افغانستان کې د محل د امریکایي سرتیرو شمیر 8900 ته راټیټ شوی دی. تر دې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت هم ویلي و چې دوی غواړي په نومبر میاشت کې چې په امریکا کې د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي تر هغې پورې په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر د وسخه نمایتا راکم کړی.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان د سیمایزو اورګانونو خپلواک اداره په بادغیس ولایت کې د نوې ګمارل شوی والی پر وړاندې د سیمایزو خلکو اعتراضونه یو مدني حرکت بولي او هڅه کوي چې د ستونزو د خبرو لاري حواله کړي. د بادغیس اوسیدونکو په یو نوي اقدام سره د ولایت د نوې ټاکل شوی والی د ورتلو مخانی ولیده. د بادغیس مرسیال والی هم آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د اعتراض کوونکو وهله ټکولې او نورو چارواکو ته هم له ولایت د وتلو ګواښ کړي. په اړه یې فریبا ظاهر رپورت لري.
د افغانستان د سیمایزو اورګانونو خپلواکۍ اداره وایي د بادغیس د خلکو اعتراضونو ته درناوی کوي او مدني حرکت یې بولي. د دغې ادارې ویاند سید شاه سقیم د پنځشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل
د سیمایزو اورګانونو خپلواکۍ اداره د بادغیس د خلکو دغه اقدام ته د یو مدني حرکت د یو احتجاج په سترګه ګوري. هر افغان حق لري خپل نظر څرګند کړي، د خپل حق په اړه باندې غږ پورته کړي. موږ د دې دغه غوښتنو ته احترام لرو، د دې دغه اقدام ته احترام لرو، د دې قانوني حق بولو احتجاج او مظاهره او لاریون.
تمو د بادغیس لپاره نوې ټاکل سوی والی جمعه ګل همت د پنځم په ورځ د سیمایزو اورګانونو د یو پلاوي په ملتیا د غوالایت معرفي او نوې دندې پیل کړې وای. خو سیمایز چارواکي وای چې ځای خلکو د اعتراض په بڼه د هغه مخونی ولا. کته هم د دغو اعتراض کوونکو دقیق شمیر پاره نه دی ویل سوی، خو د بادغیس د والی مرستيال فیض محمد میرزاده تیر مشه ازادي راجو ته ویل چې د ولایتي شورا غړو هم په دې اعتراضونو کې ګډون درلود. هغه زیاته کړه والی ولایتي
بادغیس تاسو سي
د بادغیس والی د افغانستان د ولسمشر د حکم پر اساس ټاکل شوی وو او تمه و چې د سیمایزو اورګانونو د یو مرستيال لخوا د ولایت تراشي او نوې دندې ته معرفي شي. د خلکو استازو چې د ولایتي شورا غړي همول او یو شمېر خلکو د هوایي ډګر پر رنبي کې خپل موټرونه ودرول او د هغې الوتکې د کښېناستلو بخې ونیول چې په خپل والی پکې وو.
اعتراض کوونکو یوازې د نوي والی په مخنیوي بسنه نه ده کړی، بلکې د چارواکو په خبره د ولایت نور مسؤلین هم ګواښلې دي. د والی مرستيال ښاغلی میرزاده ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې دغه اعتراض کوونکو وهلې ټکولې دي.
زه یو ګواښلم چې کله ولایت وځي ولاړ شه او کنه ځي موږ دې په زور باسو. ما مقاومت وکړه خو هغه په لغت او بوکسونو ووهلم، ډیر یې ووهلم.
نوموړی وایي اوس په خپل کور کې د امنیتي تدابیرو سره اوسېږي. د والی مرستيال وایي قهرجنو اعتراض کوونکو نور امنیتي چارواکو ته هم له ولایت د وتلو ګواښ کړی دی. ظاهرا د بادغیس اوسیدونکو د خپلو سیاسي حقونو د غوښتنې په هدف د حکومتي چارواکو پر وړاندې اعتراضونه کړي دي. ویل کېږي دغه خلک غواړي د حکومت په لوړو پوستونو کې د همدې ولایت ځوانانو او علمي کادرونو ته ځای ورکړل سي. هڅه مو وکړه چې د بادغیس د ولایتي شورا لغړو او یاسمیزو اعتراض کوونکو سره د دې موضوع د لا تفصیل په اړه خبرې وکړو، خو هیڅوک حاضر نه شول. اوس پښتنه دا ډول اعتراضونه چې ظاهرا د ولس لخوا د حکومت د پریکړو سره مخالفت بلل کېدای سي، څه پایلې لرلی سي او په اړه به یې غبرګون څوي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې ویان سید شاه سقیم ازادي راډیو ته داسې وویل:
والي د ولسمشر د حکم په اساس هغه ولایت ته ټاکل شوی ده، والي به دنده پیلوي، خو موږ تر دغه مخکې سی والي صاحب دنده پیل کې کوشش کوو د خبرو له لارې د دوی خلکو غوښتنې، د دوی وړاندیزونه، د دوی اړتیاوې دغه ټول واورو، قناعت ورکو، یوې پایلې ته سره ورسیږو او بیا به والي صاحب خپله دنده پیل کړي.
د افغانستان ولسمشر په دې وروستیو کې د بادغیس په ګډون د یو شمیر ولایتونو لکه خوست، نورستان، لغمان، بغلان او سمنګان لپاره نوي والیان وټاکل.
ازادي
راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق وایي د هزارتو کم په وړاندې د طالبانو د جلا شوي ډلې د یو چارواکي عبدالمنان نیازي خبري بهرنۍ دسیسه ده. عبدالمنان نیازي تازه هزارتو کم د فاطمین ډلې په ملاتړ تورن کړی او د دوی په وړاندې ګواښ کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان وایي د افغانستان جګړه د ځانګړي توکم اړوند نه، بلکې د سیمې د هیوادونو استخباراتي لوبه ده. اکرام الله اکرامي په اړه تفصیل لري.
لشکر فاطمیون د داخله
په ټولنیزو رسنیو مولا عبدالمنان نیازی ته منسوب شوی غاګ، هغه ویډیو چې تازه په ټولنیزو رسنیو خبره شوی، د مولا عبدالرسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوی ډلې مرستيال مولا منان نیازی د افغانستان هزارت توکم د فاطمیون وسلوال ډلې په ملاتړ تورنوي او د هزارګانو د قتل ګواښ کوي. خو د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق د عبدالمنان نیازی د خبري ردوي او وایي چې دا د بهرانيانو د سیسه ده.
دا یو جنایتکار فرصت طلب ډله ده. دا ډله د افغانستان اسلامي جمهوریت په وړاندې د بهرنۍ هیوادونو لخوا استخدام شوی، د حکومت برنامو په وړاندې پراسي خبروي. افغانستان کې هغه څه چې هغوی وایي نشته.
عبدالمنان نیازی په ویډیو پیغام کې تور پوری کوي چې د افغان حکومت دننه ځینې کسان د فاطمیون ډلې ملاتړ کوونکي دي. نوموړی په خپلو خبرو کې زیاتوي چې افغانستان کې د فاطمیون ډله د ایران دسیسه ده او په ورځینی ډول د دې ډلې سلګونه پلویان افغانستان ته داخليږي. نیازی په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې دا ډله مزار شریف، هرات، کابل او بامیانو کې فکری، سیاسي، تعلیمی مرکزونه لري. افغانستان کې د هزارت حکم په وړاندې د عبدالمنان نیازی دا خبرې له سختو غبرګونونو سره مخ شوې دي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکونکو له حکومت د دې ویډیو کاروالي غوښتنه کوي او وایي چې باید دا موضوع په جدي توګه وڅېړل شي. ومغختل په دیړه د افغان حکومت او د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسون نظر هم واخلو، خو دوی په دیړه خبرو کولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان مشر لالګول لالوي افغانستان کې روان کړکیچ استخباراتي جګړه ده او نه باید ځنګړی توکم ته غوتونی ول شي. خاغلی لال د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل:
هرګز په افغانستان کې تر اوسه پورې چې د مذهب په نوم باندې جګړه تر اوسه پورې نه ده شوی او نه به وشي، او د مذهب په نوم باندې چې هر څوک هر قسم تلاس وهنه کوي او ودلته بشری غمیزی را منسته کوي، دغه ټول د افغانستان اوسیدونکو کدا هر ملیت ته، کدا هر د مذهب پورې اړون خلک دي، هغه ټول په دې باندې په هیدلې د شداد بهرنۍ استخباراتي کړیو کار دي.
د راپورونو لمخ ایران په ورستۍ او څو کلونو کې د فاطمیون ازواک په لیکو کې زرګون افغان کډوال د سوریې جګړې تاسوولیو. د عبدالمنان نیازی ورستۍ او سرګندونو په اړه د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل: عبدالمنان نیازی کلونه وړاندې د طالبانو لړلې جلا شوې ده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس په هم څو نړیوالې رسنۍ وګورو چې د افغانستان په اړه څه وایي. په افغانستان کې د قرباني ملامتول به سولار نه ولي. دا د واشنگتن اگزامینر رسپانې د یوې لیکنې سرلیک دی. لیکوال چې د امریکا د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکی دی او د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړې ته له یو انتقادي لوري ګوري، وای امریکایي چارواکو هڅه کړي افغان حکومت قرباني کړي او د طالبانو سره د خپل تړون نیمګړتیاوي پټ کړي. د لیکنې لیکوال دا کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو سره چې د پوینا لاسونه په وینو سره دی لیدلی، خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیب په وینا په دې خاطر په تور لیست کې ځای کړی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د واشنگټن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر چلن انتقاد کړی. لیکوال پرته له دې چې شواهد او جزئیات وړاندې کړي، همدارنګه زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس او د ولسمشری وسنی لومړی مرستیال امرالله صالح ته هم ویزې ورکولو نه ډډه کړي. خپل حمدالله موهیب او امرالله صالح په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خی د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو غوښتونکی وي، خو لیکوال وړاندیز کړی که چیرې ټرمپ په داسې کار کې بریالی هم شي، مهمه ده چې طالبان د خپلو ژمنو عملي کولو ته اړ کړی شي. په پای کې لیکوال وایي طالبان باید 22 افغان کوماندو سرتیري خوشي کړي چې د ده په وینا هم د افغانستان او هم د امریکا د ګټو ساتنه کړي. تر اوسه پورې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر نه دی بشپړ شوی، هغه څه چې طالبان یې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره شرط کړي. حکومت او طالبان دواړه یو بل په دې بهیر کې د خند او ځنډ په جوړولو تورنې. یو شمیر هندي رسنیو بیا په امریکا کې افغان هندوان او سکانو ته د پناه ورکولو په هڅو لیکنې خبرې کړي. ان نیوز پر خپل وی پاڼه لیکلي چې په امریکا کې د سکانو ټولنې افغان سکانو ته د پناه ورکولو په اړه د امریکا په کانګرس کې د نوي وړاندې شوی طرحې هرکلی کړي. د امریکا د استازو د جرګې یو غړي لخوا په وړاندې شوی طرحه کې امریکا کې افغان سکانو او افغان هندوانو ته د پناه ورکولو ملاتړ شوی او تر څنګ په افغانستان کې پر دې مذهبي اقلیتونو بریدونه او د دوی سره زور زیاتی غندل شوی. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی د امریکا په متحده ایالاتونو کې د سکانو یو مشر هارپریت سنگ ساندو د امریکا په کانګرس کې دا اقدام چې د افغان سکانو او هندوانو ژغورنې بللې ستایلې او مننه یې کړې. نږدې 15 میاشتې مخکې داعش وسلوالې ډلې په کابل کې د سکانو پر یو درمسال د برید مسؤلیت ومانه. په دې برید کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي وو. هندوستان هم افغان سکانو او هندوانو ته د هغوی د خوندیتوب په هدف دغه هیواد ته د کډه کېدو لپاره د ویزو ورکړه پیل کړې ده. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی پر پوسیانو او ملکیانو په حملو کې له مکناتیسي بمونو څخه کار اخیستل د طالبانو کار دی. د دې وزارت ویاند وی هغه کسان چې د دې حملو په تړاو نیول شوی له طالبانو سره اړیکې لري. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه ازادي لړیو ته سندي ویلي، خو یو شمیر پوځي کارپوهان وایي چې ډېر چسپکي مینونه د کابل په شمول د هیواد په یو شمیر ښارونو کې جوړیږي. خاطر پردیس له نورو جزئیات سره.
کته هم په کابل کې د چسپکی ماينونو د چاودونو مسولیت هیڅ وسلواله ډله نه مني، خو د افغانستان د کورونی او چارو وزارت د غکړنه د طالبانو کار بولی. د دې وزارت ویان طارق آریان د پنځشنبه پورس ازادي رادیو ته ویل په دې ورستوي کې ډیر نیول شوی هغه کسان چې چسپکی ماينونو به جوړول له طالبانو سره اړیکی لري.
طالبان با تابع ماينهای کنار جاده ماينهای ملاتسی
اینا ملي د طالبانو د چسپکی او د سړک غاړې ماينونو په کارولو د تاریخوالي کچل وړه کړی ملکی وکړی وژنی. موږ د دې ډلې یو شمیر کسان نیولې چې طالبانو یو شمیر نورو ترهګریزو ډلو سره اړیکې لري، او داسې یو ډله مو هم نیولې چې چسپکی ماینونه به جوړول.
در قسمت بساخت ساز ماینها داخل بودن نه بازداشت شدن.
د ښاغلی آریان په خبره د افغانستان پولیسو په تیر یو میاشت کې 200 څخه زیات ماینونه خونسا کړی چې ډیره یې چسپکی و. نوموړی وی طالبان په دې کار سره هڅه کوي د خلکو روان وځپي. هغه کڅه هم په ورستوي کې په کابل کې د چسپکی ماینونو د چاودونو د شمیر په اړه دقیق شمیر نه وای، خو وی ویل چې په تیر یو میاشت کې پولیسو د طالبانو ډیر چسپکی ماینونه خونسا کړی دي. طالبانو په دې اړه ازادي رادیو ته تروسه څنګه دی ویلي. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان وایي دا چې چسپکی ماینونه په اسانۍ سره جوړیږي او لاسرسی ورته اسانه دی، وسلوال مخالفین هم له هغې په اسانۍ استفاده کوي. پوځي کارپو عتیق الله امرخیل:
عموما دغه چسپکی ماینونه چې دي استعمالیږي، دښمن البته هر همیشه کوشش کوي چې د هغه تکتیک نه کار واخلي چې هغه هم تلفات مابینته راوړي او هم مسارز یې کم وي او هم تاثیرات یې زیات وي. دغه چسپکی ماینونه چې دي دې مصارف هم کم ده او انتقال هم ډېر اسانه ده او استعمال هم ډېر اسانه ده.
ښاغلی امرخیل وایي د داسې ماینونو جوړولو ډیری مرکزونه د هیواد په یو شمیر ښارونو لکه کابل کې موجود دي، خو نوموړي په دې اړه اسناد وړاندې نه کړل. افغان امنیتي بنسټونو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په مرکز کابل کې د چسپکي ماینونو چاودنې زیاتې شوې دي. په تازه دوو پیښو کې چې تېره ورځ رامنځته شوې، د افغانستان د قاصد د ستراتیژیکو مطالعاتو رئیس عبدالباقي امین او یو بل تن پکې ووژل شول او دوه نور پکې ټپیان شول. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د امریکا متحده ایالاتو د پنځشنبه په ورځ رسمن د ایران په وړاندې د بندیزونو د فعالیدو لړۍ پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دې اړه په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړ. د امریکا اروپایي متحدان له دې اقدام سره موافق نه دي او ایران بیا وایي چې امریکا د دې ډول اقدام حق نه لري. د موضوع تفصیل فریبا ظاهر نه.
د امریکا متحده ایالاتو د اگست پر شلمه د هغه میکانیزم د فعالیدو لړۍ پیل کړې چې لمخې د ایران پر وړاندې د ملګرو ملتونو بندیزونه بیرته پیلېږي. امریکا ادعا کوي چې ایران د 2015 کال له هغه اټومي تړون څخه سرغړونه کړې چې د نړۍ له سترو قدرتونو سره یې لاسلیک کړی. د امریکا ولسمشر په 2013 کال کې له دې تړونه د خپل هیواد د وتلو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځشنبه په ورځ یو لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیږلی چې په هغه کې د امریکایي چارواکو په خبره له یاد تړون څخه د ایران د سرغړونو بیلګې یادې سوي دي. دا اقدام د امریکا له لوري د هغې لړۍ د پیلولو هڅه ده چې په امنیت شورا کې د امریکا متحدینو رد کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 دایمي غړي لري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د چهارشنبه په ورځ د یعنې د اګست 19 ویلي وو چې امریکا غواړي تقریبا ټول هغه بندیزونه چې د ایران پر وړاندې په تعلیق حالت کې وو بیرته فعال سي. د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون په لاسلیک سره ملګرو ملتونو پر ایران بندیزونه کم کړل او په بدل کې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړل. اوس امریکا د دغو بندیزونو بیا لګول غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې تر دې یادښت دیش ورځې وروسته به د ایران پر وړاندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو یو برخه بیرته لاسره پیل سي چې په هغه کې پر دې هیواد د وسلو پلورلو ممنوعیت شامل دی. د امریکا دا اقدام د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مخالفتونه پرولې دي. د دې شورا ځینې غړي په دې برخه کې د امریکا حق د پښتنې ور بولي، ځکه امریکا د ایران لاټومي تړونه وتړه ده. امریکا بیا وایي په هغه موافقه کې چې د ایران پر ضد بندیزونه پکې کم سول او هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې د هغه موافقه پر اساس ترتیب شوی د امریکا نوم شامل دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په یو مکتوب کې د ملګرو ملتونو سازمان ته لیکلي، امریکا د ایران پر ضد د ټولو بندیزونو د بیا پیلولو حق نه لري او د امنیت شورا له غړو یې غوښتي چې د امریکا دا هڅه رد کړي. اروپایي هیوادونه چې د ایران اټومي تړون یې لاسلیک کړی لکه بریتانیا، فرانسه، جرمني او هم روسیه او چین چې له جرمني پرته نور ټول د امنیت شورا دایمي غړي دي، د امریکا له دې پریکړې سره مخالف دي.
ستاسو له پیغامونو
سهار محمود زئی ملکونړ ولایت نارنګ ولسوالۍ نه پیغام پر اقدام زما هیله د افغان حکومت څخه ده چې دا د مکتبونو په اړه جدي اقدام وکړي. چرته مکتبونه او پوهنتونونه شروع شي، باید مکتبونه هم شروع شي، ځکه چې ټول ماشومان او ټول زده کوونکي رانشر شلو. نو هیله مو دا ده چې افغان حکومت په دې اړه جدي اقدام وکړي. والسلام، په احترام.
کل صادرند کې من ولایت مدالي ول سالي څخه ځان غوړي چې پروژه د موږ ټول سالي کې مشکل مداري د اغلب یې دي. دا چې دې چې په عامه مخانه ولي سړکاني ولې خلک شکوي او د ولایت خلکو څخه مو یعنی دا غو مربوطه سیمه د مسلین څخه یاد ولایت مسلین څخه مو دا غوښتنه ده چې په دغه کار کې نو کې کوشش وکړي دا غل سره دوری وي. چې دا چې راځي چې ولې دي مسلمانان خپل مکانان خپل مکانان کور د باندې چې خپل دنیا څخه ورده او دا پیغام باید تر مسلین پورې ورسیږي. سلام.
نور رحمان شاه نور زید ایرمن ولایت
د ندالی ولسوالی څخه تاسو په تماس کې يم. زما اله ورګو زده چې دغه ناک بوتان او تومات یو په بل پسې به څوک ونه کیږي. څوک وایي چې د ندالی ولسوالی پر چاري باندې ازغلاوي کیږي، یک فلان یا بل کې یا بل کې. دا کم کسان دي، هغه کسان دي چې طالبانو ملګری دي، کم کمانډان چې اوس په ندالی ولسوالی کې قرار لري، ډېر شامت رسېلې ندالی ولسوالی چار چار پر کور باندې پوسټر کول باندې اوزه ټول منډ کې محفوظ دي خوندې دي. نو کوم باندې چې چار چار طالبانو بلبل نظامي سره نشي کولای چې غلا وکړي. دا معلومه خبره ده چې بوتان دې تبلیغ دي، څوک یې باید په چا پسې ونه کی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستان اوس هم یو ور بیا د مهم خبرونو سرټکی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ک ثابت شي چې کوم هیواد د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر انعام ټاکلې عمل به یې بی جواب پاتې نشي. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د خبرو پترس کې همدارنګه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبره هم تکرار کړه. افغان چارواکي دا کوي چې نونس وسلوال طالبان د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وشل شوی. دا خبره د شاهین کلی اردو بیان محمد حنیف رضایی تیر ماښام ازادي رادیو ته کړي. وسلوالو طالبانو پرې تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د پوهنې وزارت د مستحقو ښوونکو لپاره د کوچنیو پورونو د ورکړې لړۍ پراخوي. د دې وزارت چارواکو ویلي چې اوسمهال په یو شمېر ولایتونو کې د ښوونکو د پور ورکولو وچی صندوق فعال دی، خو غواړي چې دا لړۍ بلخ، کندهار، خوست او بدخشان ولایتونو ته هم پراخه شي. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې پر یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو د دې هیواد د پوځي واحدونو پر قمندانانو بندیزونه ولګول. په دې کې د بشر الاسد د رسنیو د برخې یوه مشره لونا الشبل هم شامل ده. او د بلاروس سرنوالانو په دې هیواد کې د مخالفانو د شورا تمویلونکو پر ضد دوسیه پرانستې. دغه شورا د نوي ټاکل شوي ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د مخالفانو لخوا جوړه شوې چې د واک د لیږد پر لارو چارو خبرې وکړي. دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونو کې نیمنړی او کور کلی پروګرام لرو، دوه په 19 پروګرامونه لرو، خو تر هغه مخکې یو ورسته ریپورت راخلو. ابو بکر هغه هلک چې له ماشومتوب راځي د خپل کور سرپرستی ورلغاړي د ځانې تر پانتون پورې رسولې. د چې د کونړ په مرکز اسد آباد کې اوسې، وای هر ورځ د سهار له 5 بجو د پانتون د درسونو تر پیلېدو هټیوالو ته لوي چيني پاکي وبوډي او لاخي ورسته درس تسي. د موضوع تفصيل رهلا انوري وړاندې کړي.
په یو وخت د څو کارونو تر سره کول دا که څه هم سخت ده، خو 19 کلن ابو بکر اړ دی چې خپل کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو لپاره درانه کارونه وکړي. د هر سهار په هنتون ته لته ګوراندې په صدآباد ښار کې دکاندارانو ته د منډکول لچینی چې د خارګوټي په یو ژوره څنډه کې پرته ده د څخلو اوبه وړي. د یوی بوشکی اوبو په سر لس افغانۍ ورکول کیږي. د چې د خپل لاسی کراچۍ ترڅنګ ولاړ دی، په کیند لاس د تندی خوله پاکوي. وایي له کوچنیوالي ورته د کور سرپرستی پاتې ده.
د کور ما تر په اړه یو ساری کی راز دا کولر راوړو دا غی نارسته چې به زبان تونت مزات نیو وجو پور سلی او نیم سلو پای کیږي. دا نه دا پچی دې سي نه کیږي. دا ډیر سختو معنی کیږي. به زړه ډیر پر کوټیواله راوته ما تم نه هم کال می روان دي مونږه دولس نفر ایستو.
د یو پلار یو مور شپږ خويند او څلور ورونه لري چې ورونه لده کوچنیان دي. د تا د شاخه کار ترڅنګ درس ویل ستونزمن دي، خو وايي همت نه بایلي ځکه د لوړو زده کړو په هدف تر پهنتونه را رسیدلې ده.
مخکې چې ده لیسه کې ومه ساره کې مې کار کاو به دا غین ورسته شي. اوس الحمدلله پانتون ته کامیاب شوی ما. پانتون لومړی سنب کې مدویم سیمستر مې دی. زه پښتو ادبیات کې ما زه خدا هله لرم چې الله پاک چې ما دې پانتون نه په خا درجه فارغه کی او الله پاک راته خو زپاره کې چې دې سخت او دې دغه چې هغه بدله مات الله پاک راکی
د په هر تور تم پسې درنا پثم ده او وای د خژوند په هيله هڅه کوي چې راتلونکي روخانه شي. کونړ هغه ولایت ته چې د ابوبکر په سیر په کې ډیر شمیر ماشومان پدرنو او شاخه کارونو بوختي. د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د مسولینو په وینا که څه هم روان کال کې په دې برخه کې کومه سروې نه ده کړې، خو د تیر کال د شمیرو له مخې په مرکز اسدآباد کې تر 200 ماشومان شته چې په درنو کارونو بوخت دي. د کار او ټولنیزو چارو د ماشومانو د برخې مشر عرفات پردیس ازادي رادیو ته وویل
په بازار کې لاسګاړې یا ټرالی ګرځول، سوال کول، په سین یا خوړ کې شګه راویستل، دیاړي کول، د موټرو څخه د وړو بوجۍ او یا د نورو غذایي بوجۍ وښکته کول. په ولسوالیو کې بیا موږ په ماشومانو باندې بل ډول شاخه کاري لرو. هلته ماشومان د غره څخه لرګي راوړي چې دا ډیره د هغه د درندو کارونو یا د شاخه کاري شدید حالات دی، هلته لرګي راوړي.
د ښاغلي پردیس په خبره چې دوی په اسدآباد ولسوالیو کې د ماشومانو د حقوقو په اړه د عامه پوهاوي د پروګرامونو تر سره کولو ترڅنګ یو شمیر خیریه ټولنو ته وړاندیزونه کړي څو بې سرپرسته ماشومانو سره مرستې وکړي او له درندو کارونو ژغورلو سربیره ورته د تعلیم زمینه هم برابره کړي. خو ابوبکر وایي چې تر دې دمه ورسره د هیڅ خیریه بنسټ له لورې کومه مرسته نه ده شوې. د هم غوښتنه کوي چې باید په کونړ کې د بې سرپرسته کورنۍ لغړو سره د ژوند پر مخ بیولو په برخه کې مرسته وشي تر څو دوی د ښې راتلونکي په هدف خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومانو سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دا مرد خوشحاله
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام د نیمې نړۍ خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې ولې یو شمیر کسان په فیسبوک کې جعلي اکاونټونه د مخورو ښځو په نوم جوړوي. د مطبوعاتو د قانون له مخې هر څوک کولی شي چې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی ولري. په خاصه توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړول یو ساده او معمولي کار دی چې هر وګړی کولی شي ځان ته اکاونټ ولري. خو ځینې کسان بیا د مخورو ښځو په نومونو او عکسونو جعلي اکاونټونه جوړوي چې کله کله بیا دغه جعلي اکاونټونه ښځو ته په سرخوږی اوړي. خو دا معلومه نه ده چې ولې یو شمیر کسان په دغه کار لاس پورې کوي.
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل. هماغه چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جعلي اکاونټونه جوړ کړل.
کوم کسان چې د ښځو په وړاندې د ناڅرګند دلیل له مخې تاوتریخوالی او عقدایي برخورد کوي، دوی د رواني پلوه په کوم روحي حالت کې قرار لري؟
هغه خلک چې مانی ناروغی لري، سادیزم ناروغی لري، د خلکو زورول نو نه لذت اخلي، خوند اخلي، په دغه کار معمولا لاس پوره کوي.
کوم کسان چې د خزو په نوم جعلي اکاونټ جوړوي او د هغې د فکر خلاف څرګندونې خپروي، د قانون له مخې په کوم ډول سزا محکومیږي؟
د جزایی کور د 1038 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
دا هغه پوښتنې دي چې په دې خپرونه کې به ځواب شي. دا خپرونه وګمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای ترته وړاندې کوم. خو اوس به راپور له وګمی جبرخیل واورو.
افغانستان کې په دې ورستیو لسیزو کې په فیسبوک فعالیتونه ډیر شي بي دي.